ولس کسان په اسپیریتو سانتو ایالت کې او تنور کسان په څنګلوري ایالت ریو دی جانوري کې مړ شوي دي. د شنبې په ورځ سخت اوروشتونه د درنو سیلابونو د بهیدلو او ځمکې ښویدنې سبب سول. په اسپیریتو سانتو کې څه باندې 15,400 کسان خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي، څه باندې 250 کسان بې کوره شوي دي. د اکوادور تر ټولو ځوانه ښارواله بریجت ګارسیا له خپل سلاکار سره یو ځای په موټر کې مړه وموندل سوه. د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې پولیسو ویلي دواړه کسان په ډزو وژل شوي. چارواکو په دغه هیواد کې د ناامنیو د تازه څپې ملامتي د مخدره موادو پر قاچاقونکو اچولې ده. ملي پولیسو ویلي دوی د سانت ویسیتي د 28 کلنې ښاروالې ګارسیا او د هغې د سلاکار د مړینې د علت په باب څېړنې پیل کړي دي. د دواړو مړي په منابی ولایت کې موندل شوي. ګارسیا د پخواني ولسمشر رافایل کوریا د مدني انقلاب د ګوند غړی وه. د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد ارزښت پرون یکشنبه د ریکارډ تر سرحده ولوېد. پرون هم خلکو هڅه وکړه چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې ایرانی ریال تبادله کړي، خو د نوروز له کبله زیاتې صرافۍ او د تبادلې نورو دوکانونه تړلي وو. په ایران کې خلک د نوي کال او نوروز دغه جشنونه د وري یا حمل له لومړۍ نیټې د غوایي یا ثور تر لومړۍ نیټې پورې لمانځي. پرون یو امریکایي ډالر په 16,15,000 تومانو تبادله کېدی، حال دا چې تیره دوشنبه تر نوروز مخکې یو امریکایي ډالر په 15,90,000 تومانو تبادله کېده.
آزادی رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سعید شنوارم او لوی ویبلې زاویې د آزادی رادیو ونیزې تحلیلي خبرونه اوم یو ورځ مو هرکلی کوم. دا ونې خبرې کې چې امریکا د غږ له سرعت نه په لس چنده چټکې جنگي الوتکې جوړولو بوخته شوی. یو جرمنی ځوان نه هم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جواک کار او اوسېدنه پیل کړې ده. لدی مو هم خبروم چې افغانستان کې خو پربندیز دی، مګر ولې پاکستان کې له نیم میلیون زیات افغان ماشومان لزدا کړو به برخې دي. دروژه واختر د تاریخ په ټاکلو کې د طالبانو په فیصلو نیوکه او نور ډیر مسایل درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیری اونۍ د لویو سیاسي مسایلو مهم ټکی. افغانستان کې د ماستریو او دکتوراو لګیدل بازار. طالبانو تیری اونۍ 15,000 ملایانو نه د ماستری د سند ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستې چې په علمي چارو د بوختو افغانانو غوسه پارولې.
بس موږ دغه غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما ته مشتري ورکړي. دا خو ډېر لوړ سند دی کنه
چې بیرونی مسعود بیرونی مرزي دوستان یا داخل مرزي داخل افغانستان بیرونی افغانستان اسنادهای عالمی هست. این ایمه می توانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات پا ازهر که او یا هم نور و نریوال و پانتون که پا اسلامی تعلیماتو که ترسره کردی ممکن آقا تستون زیجاد که چون دقا خلکو د ماستری سند ویشل رو پارا هیس پروسیجر درسه پر معلوم نده، و ممکن دقا نهادون در افغانستان دقا پوهنزی یا هم د شریعت و او اسلامی تعلیمات و فارغین د بندیز لانده راولی.
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناشته نیولې. فعالان وای دا د موګه او پښو لوبي دي چې نتیجه یې بل اخر پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکړي. یوازې اندښنو ته اړتیا نه
لرم، یو واقعي تغییر ته اړتیا لرم. د تاریخ سره طالبان یو واقعي فشار راوړل شي. ممکن چې د تیر درې کال راکې طالبان سره ډېر نړۍ ډېر عادي اړیکې ورسره فعالې.
نو خبر دا وی چې نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دي نه ګرځوي، او دا د موږ کو په شکل لوبه د نور پای ته ورسوي.
دا افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې وای. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون لس سلنه نه اوخته ده. صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی ده، او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولي سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نور هم ثبات تراولي او انفلاسیون کنټرول کی
وکړه دا سرنه لس یا ات سلنه لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګه اچونه نه کوي او بل آخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت یو سل شپېته ورځې معترضانو ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورټ په جبري کولو څلوېښت زرو نه زیات خلک بیکاره کړي روژه کې هم کور ته نه ستنېږي یا هم ستړي مشي د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت 13 د هیواد په وزونو کې ل شاوخوا یو 500 زره دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستي چې د ماستری اسناد پرې وویشي خو دې کاری نیوکه پاره غولي طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالي او دینی عالمانو ته د ماستری سندونه ورکول شي په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12م 14م او لسانس اسناد لپاره هم د دینی مدرسو ل فارغانو ازموینه اخیستي په جمهوریت حکومت کې لدینی عالمانو څخه د 14م د اسناد تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلود چې د شریعت پونځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي خو اوس په علمي پروسو کې بوخت کادرونو نیوکه کړي چې د ماستری اسناد لپاره ایوازي ازموینه کافي نه ده بلکې د علمي پړاوونو تر سره کولو لپاره باید د دې اسناد ترلاسه کوونکې خپل معیاري چیډنیز تیزیس ولیکي او بریالي دفاع هم ترې وکړي شي
په افغانستان کې د طالبانو لخوا یو 500000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي په لومړی قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعت په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالی تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولای شي او دا غیساویا ټټول شي ځکه چې دا خلک د پانتون فارغین نه دی او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوی دی نو حتمان به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته ډېری ناوړي پایلې ولري په دې پریکړه سره د افغانستان پانتونونو او د پانتونونو سندونه په نړیوالو پانتونونو کې د اعتبار حیثیت ترلاسه ورکوي همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دکتوراوي کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوختي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي
ویلې چې شهزمو خوشمن کې به ډېر مخه کړی دی
حضرت دوی د دې ریایت کړتم کې یو حقوق ځان یعنی چی
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکړي خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو په خوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د ستر محکمې وسنی رئیس ته ډاکټرا به ورکړي وي او اوس هم د ډاکټرا ازموینه لپاره وسنی وزیر ندا محمد ندیم نوم لیکنه کړی ده ملګر ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه خپل اتشپېته مناستره بلل چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د خزو اړوند محدودیتونو باندې نیوکه شي د ملګر ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د خزو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېته میغونډې ته وینا کوي ویلي افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه ل 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او خزو حقونه تر پښو لاندې کړي خو ورسره جوختې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره پراپورته کېدو او دفاع ټینګار کړي دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوی وي د ملګرو ملتونو سازمان د خزو د برخې اجرایی مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ سودان میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکې افغان فعاله نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا غیزي دي ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعیا ورته اړتیا لرو هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی دا خبر باید موږ ومنو چې افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. غلطه د جنسي اپارتایډ نمونې بیلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت غلطه د اندېښنې وړ دی او اضطراري وضعیت دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د جوزیان د والی په خوانې مرستيالا سیما ستنګزي هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له وسنی وضعیت سره د موګک او پښولو به روانه ده. چې د دې په وینا پایله پر افغان خزو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغه له ازادي رادیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان خزو حقونه د هغو فعالانو په وینا او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان خزو استازي نه دي.
په چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مرمن خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ترلاسهای پیدا کړي، نو د افغان مرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم کړي له دغه سوزو سره لاسو ګریوان دي پیدا کړي او کچېرې دوی نسی کولای سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناسو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولای سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته حضور نسی پیدا کولای د آنلاین کانفرنسونو زمينه درته برابر کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپل ستونزه بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمينه ورته برابر ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغه مېرمنو نمائندګي او استازولي وکولای شي سل دې ستونزو سره مخ دي. ځکه دوی کولای شي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړي توګه د دوی لونه کولای شي چې ښوونځي ته لاړ شي. نو ټول امکانات ورته برابر دي و یې ځمکه هغه سوزي چې ور په بل ده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنگینه مرخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړې دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون لمخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلي هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي ځکه د ده په وینا دوی هر شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوې کولای.
کله کو چې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګرا تکې درو دی والی کې به هم انده سي دندوانو سکانو کورونو ته تګرا تکې درو مبارکانه به یو بل ته ډالې کولې دیو پر په غم او خادي کې شریکو دا واقعن چې دردون کې هم دا او لیوړ خې بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راپ نشي نو په خلاص لاس به موږ وکول شي چې وې هوا ته سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ د کوم ګوټ کې د کومه هوا کې چې موزيږي د وطن مینه به پزر کی وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي، حتمان به وطن ته.
ویلې چې شه موږ پښون کې به ډېر مخه کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د دوی 15 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبن کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې مشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوی ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې غوته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ پر رڼا کې ډېر وړاندې نظم اولې دغه د وایساک یوه تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی به کال کې یو وار دغه تلین لمانځه زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده. په کلتوري لحاظ باندې دا به ډېر خی چې دغه سکان هندوان چې له هیواد نه تللی دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره لدې چې تازه ل طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استادو په حضور کې ل دوه نیم کلن ځن روسته د خاصا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ. خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام لامل د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداري هم ورکړه ده. دی بانک په خپل تازه رپورت کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدلې چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوې دي. راپور په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې له قولي 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر خي. راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې تیرو 1300 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو په بنسټ پورته تللو، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد هغه په یو خبر کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلې چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2014 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2013 کال له مارچ نه د 2014 کال د فبروري تر 21 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
و موږ غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم را وغږو. رحیم صاحب ستړي مشې، کراته وایست چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمښت خو شاید عام خلک وایي چې خه خبره ده، که بای لوړی شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچ کې زیاتواله تویل کیږي چې طبي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې ده ولس لپاره، خو په اقتصاد کې 3-5% پورې زیاتواله د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حد پورې دا مثبت خبره هم ده. خو کدا سره لس یا 8% لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي او غواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغه عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغه د پاره اقتصاد د ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسو په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تیره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنه ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي. یو خدای دې چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا دی چې هغه شته تولید چې کم تجاران نړیوال بازارونو ته رسیږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګه چونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي چې زمونږ صادرات لوړ شوي دي، او بل خواته ارقام دا ښایي چې زمونږ صادرات کم شوي دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بېله شکه زمونږ دپاره ارقام مهمه دي، خو په هغه ارقامو کې هم باید مونږ د صادراتو هغه کسوړې ته وګورو چې په دې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجې نه راغلی یا زمونږ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو له برکته شوی دی. چې په دې کې مثلا مونږ د وچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي، او غالۍ دي، بعضې نور زمونږ انانوي توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادرېږي. نو که دا تغیر د ډبرو سکرو د وجې نه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي نو څه باید وشي؟
شنوارې صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې، او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي، چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي. دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي، چې د دې لپاره اړینه ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیري په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځني مصارفات چې هغه باید لوړ شي. د دې په مقدمه د لپاره باید بیرته د خلکو اوایت لوړ شي. درېمه ده چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تیرې پښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فاکتور دی، هغه پانګاچونه ده، انویسټمنت ده. چې کله په یو هیواد کې پانګاچونه یا سرمایه‌ګذاري زیاتېږي، دا جمع د غدرې نور فاکتورونه د باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړه شي.
رحیم صاحب، ډیره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې ومې ورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او هلکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته له هغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له 500,000 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محرومه دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 5,500 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په ښارونو کې ژوند کوي له زده کړو بې برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمېر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لورې هم تایید شوی، او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسمې بې ټولګۍ ووایې، او اوس ما پرېږده غربت دلاس موږ کور وساتو او که ښوونځی وای. زه اوس په بچۍ کې خښته وم.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کېږي چې د مهاجرت اصولو کې یاد شوي.
وجه چې شته، وجه دا ده چې یا د ښوونځي وسط نه لري، یا کم زیات کمپو کې چې دي هغه د شاکه کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه ښوونځي ته نسي تلای، یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وایي هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزی او ګرد ځنګل تړل شوی دی چې د هغو په لسکونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی تاوده بحثونه دا و چې جنوبی پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 1.2 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیز رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرخه د کراچیوانانو، پانډیانو، مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 1.4 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دې له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
په ټول پښتونه بنده ژغ کما جذبره د خدای په دی کوم بنده راخم وقې په سخت تکلیف کې دي دا بچون هغه د میش د افغانستان پښتونه دي که د پاکستان کې چا وخت راي دی ځکه هر سیاسي لیډر د پتا بنده ز بیا ژغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتهایی تکلیف کې دی راونه رجادو نه د کوم دغه څه نشي چې کېدلای چې څو پر د خپل مطالبات عیني قانوني مطالبات غوښتنه مینل شوی نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونی د طالبانو په حکومت پراخې نیوکې وکړې چې د دوی په وینا پرله پسې دریم کال لپاره یې د روژې په اعلان کې خپله بې ځایه دیني استادي ښودلې ده. نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي هیوادونو د یکشنبې په ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړه، خو طالبان وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28 ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیولو او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکې راپورته شوې، نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک یې نور هم غوسه کړل، ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهار روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو، دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا ازادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغې ویډیو خپرېدو خلک هیښ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د ازادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډېر تاکتیکي ډول په نښه کېږي. د ازادۍ جبهې خبره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډېر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د ازادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړې او د طالبانو له تعقیبه نیولې تر وژلو پورې جریان یې ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د ازادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. له F-14 او F-15 وروسته امریکا د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره داسې هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه 10 چنده چټکه جنگي الوتکه جوړوي چې په یوه ساعت کې به د 1,215 کیلومتره واټن وهلو صلاحیت ولري. د لومړی الوتکه به نږدې 400 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروې او بریدونو لپاره به کارول کیږي. د خونړۍ الوتکه به دوه رقمه توغندیزې وسلې لیږدوي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروې کوي. او تاسو به ختیځه نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمیني میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلې وي، خو دا به مو نه وي اورېدلي چې په جرمني کې یو ځوان کار ژوند خوب هر څه په ټرین کې کوي. اتلس کلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتره مزل یا سفر کوي. وایي اراده یې هم نشته دی چې ځان ته کور ونیسي یا په کور کې واړوي. لیسی سټولی ځان ته له 1.5 کال راهیسې په شاوخوا 10,000 یورو یو داسې کلنی ټیکټ اخیستی چې په نامحدود ډول د جرمني ټرینونو کې پاتېدی شي او څوک یې ترې نشي کوزولی. نوموړي د ټرین ژوند لپاره خپل تعلیم هم پریښی دی. ټول د پروګرامینګ فریلانس کارونه په ټرین کې کوي او حتی په خارجي ټرین کې خوب کوي او ویده کیږي. او په همدې سره نو د نن اوومې ورځ لمنم رانغاړم، تر بلې اونۍ مو له نوې زاویې د مسایلو له شننې سره پر خدای سپارم.
رینجر په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 سمه پوری مدیره سرمالیمه مالیمان خاله ټول شي سی وی
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړ صورت د شذو حقونه تر ټولاندې کې جوه الله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینا ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینا والی زموږ سره معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادي ملما پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبرې کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنوي سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونو یادوي. افغانستان پروگرام ته شرغ لاست، نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچاره ګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي. د سمې بین زه ګورم چې د شپې تهران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دي لري چې کباړه د کباړ دکانونو ته تللی دي، دا اوس ډوډۍ هغه څه ده دای ټکول دي. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچول ماشومان ته قاشق سره ورکړی دی. یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې، مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې، او سده ار معلول ډیر معلولین د شپې وګي سمولي، ډیر معلولین د شپې وګي سمولي ډوډۍ نه لري. ولا پوزه ته شو بو یو ګلاس او بو بابل زړه څنګه یو معلول ما ته زنګواله لا پوزه ما وروره ما ویل 100 روپۍ ما ته راکه چې زه وڅ ډوډۍ واخلم. مزه خپل ماشومان ته وټه کوم چې دا مرکه دومره مشکلات کې وو. نو کچیر څنګه موږ ته حقوق مخه کال شپې ته زره راکوله، کال شپې ته زره غره موږ ته راکوله، دا به زموږ د کال ډیر زره به زموږ مصرف کېدله، ډیر زره به موږ ته پاتې کېدلم. اوس چې دی موږ ته د کال ډیر خلکو ته د کال ډیر خلکو ته ټاکلې دي 2,000 2,000 3,000 4,500 دغه څنګه رنگ دي. زموږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې په دې شرایط کې بالکل موږ حقوق نه لرو پوښوي.
بلې افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم د تورته شکایتونه درلودل. کله چې وسنوی چارواکو ته تاسو ورځي د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشونو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نشته، کده دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړی دي، ک نور څه درته وایي؟
مونږ سره د مور او د مری چلن کې مونږ ته وایي چې تاسو شل کال خوړل دي، تاسو نور دی پلوران شي. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل دي. مونږ تماشا نور کې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لا پشل زره مشور کې یو مونږ ته 15 ډیر زره سالور ډیر زره دو ډیر زره ی اتل زره دغه مونږ ته ماشونه تاکلې دې پدی باندې زمونږ د کال چارو پردنه کې چې زره ماته د کال راکړه ده هغه پوسه ما د کور کې را ورسله هم دا بل برق را باندې پاته د شاروالی پاته ډیر وخت ما په شاروالی مونډه وسی بلم را مونډه وسی او مای بین ډیر سخت مست ګروان دی پننګرار کې زه خپل ګور مو ګرځم ډیر د ننګراران ټول معلولین می دوستان هم دي نو مونږ ډیر سخت مشکلات کې محترمه
افغان سب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدل چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ ته خو څوک مونږ نه مانی او نه پریدي پوښه دا چې دوی خو خبرې دي چې پوښه مونږ معلول ته ما دغه کوو هغه تیر ادارې کې چې دی پوښه زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله عزت کوله مونږ ته به پرو حقوق را کوله مونږ سره به کومکونه وای ور کول مونږ به چې کله پیسې به د اختر باندې ذکرې مونږ سره به چې پیسې نه وي مونږ به دا ولایتي شورا ته بتلو هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر اغله قهرمانانو په خیر اغله بیاره به چې کله وتلو مونږ ته به 15000 سالور زره به جک کېدل زمونږ به جب خرچه دا خلک مونږ ته چیرته مونږ ته نه کار ورکې نه حقوق ورکې کوی او هغه تیر دغه کې خو زمونږ ډیر عزت او زمونږ ډیر قدر او کوی ډیر مونږ نازولو کوی دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري معلولین ته قتل نه ګوري
بل افغان سپ تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوي د کور مصارف په داسل کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده
دا غورو رابل ورځ راته 15000 ولېګلې دا مې درې بوجه وړه واغه سره مشکلات مې دا غړې دوه مېشتې پوره را فشو دینه په لونو بیا مشته ګروان کېګه ما نو ډیر سخت دا غړې لاس شل شپې مونږ وګم تیر کړې دي وګم تیر کړې دي پوه شي اوچا ډوډۍ خوړلې ده په دې ټیم کې اوچا ډوډۍ نه پیدا شو ما هغه مده شو د شوې کول شي دا درته په واقع نه مې په حقیقت وایم په بوجه مونږ څه شو د شوې یو بوجه نو دا غته تاسو د میډیا نه بل ورځ مونږ ته تاسو مشران زنګ وال وای دا غته تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کې ملزمه شو وای تاسو ماره ورکه مال ورکه ورته 15000 راته ولې غله ګوري آباد بچایلو بیا درې بوجه وړم واغه سل سره وړم واغه سل بوجه 1500 روپۍ سوار لسم سوا نو دا غل میاشتونی میاشتونی مې گزاره کیږي مال د خوده نه خما شومان مې دی پوښي دا بیچارهګان نه سپلای لري نه بوتان لري دا نه جوړ خلک پوښي بوتان هم لري سپلای هم لري هغه خپلارونه څوک لاسګاډي ګرځي کې څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاروبار تا کو پک پیدا کیږي مونږه معلولین زمونږ په دې ننګرار کې چې دا ما شومان ټول زمونږ نه بوتان لري نه کالی لري نه بنیان لري هیڅ شی هم نه لري پوښي نه خولې لري پوښي دا غدا کور ژوندم سید او هغه اغه یو د ډوډۍ وړه چې پخاو کور کې په تنور کې اغم دار ډیرانو نه پلاستیکونه جمعو اغه باندې ډوډۍ پخاو ټول کورنۍ زما ټوخېنی ولې د پوجي دغه مشکلات سره مخ شوې ما دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغه دې باندې مونږه دا تنور ګرمو ازما ما شومان ټول پوجي مشکلات سره مخ شوې ده ټوخېنی ولې د پوجي اوس هغه بل دغه نو پیسې نشته چې دا دوا وو دغه مشکلاتونه دی جمهوریت کې چې ده اغه کې به زمونږ ماش پوره او نن به یو حالات هم د نشته نیم زره ور کولې 500 روپۍ په ډوډۍ په حواله دا ور خو زموږ ډېر مشکلات طرف او جمهوریت کې دي کې نشته پوښتنه محترمه
افغان سه په افغانستان کې په لزګونو ضرورت چې په سلګونو زره کسان معلول یا مایوب دي آیا ټول په دغه سي سخت شرایط کې ژوند کوي که د زینو کسانو ژوند به تر ده
ټول لنګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ماته ډېر احترام لري هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نم زه د شپې چې غږ دی کوم د نور ولایتونو نم دا څلور دیرش ولایتونو نم زما ډیر عزت کوي پوه شئ زما ډیر قدر کوي زما ما تر شپې سلامونه وایي په هر برنامه کې ما ته سلامونه وایي زه ټول مانه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشتګر واندې که د نور ولایت ننګرهار کې دومره مشکل دی په نور ولایتونو کې هم دغه حالات دي د څه نه چې ځان ته په ننګرهار کې دی یو د پي او سی کلولو دغه کلولو بیومټریک کلولو منګ ماته درې زره ما شو ټاکله ماته ویل چې ته مال اړتیا مخرمه مال زه خدوانه خونه مایې به ما وینا تا دا یو خپل وي ته د دروغونه وای صافه کې یو خپینم په زوره سال رکیږي به څه به ماته د مېشت درې زره و ټاکله خپل د کسانو د مېشت 15 زره و ټاکله هغه ته د کال 15 زره ورکې مونږ ته د کال 10 زره ورکې 3 زره مونږ ته و ټاکله پوه شي نو ما ورته چې قریب زه دواړه خونه هغه د زما بیومټریک موکلار شه کار اخلاصو وځ بیا موږ راغوخه سره موږ بیا راغواړی و چې موږ تاسو د سر نه ګورو بیا و تاسو د سر نه بیومیټریک او پوجو نو دا دریم دفعه چې موږ سره دا دغه کیږي دا بیومیټریک کیږي او یو ځل د ګوته ولګېده بیا کې وه تلقات دې راکړه نو بس هماغه شو کنه اوس بیا موږ راغواړي بیا موږ زمونږ دغه کوي موږ بیا موږ ته ګرو کړو بیا څوک ولایته ولسوالونه کرا ورکې کرا نه لري یو بل ورځ چپلار را پخپو راغلی و وایي د شپې درې بجې مرکت کړی و وای پوه شو اووه بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم وایي پیسې را سره نه وي وایي د شپې را ته زنګ وهخلی و چې راشه چې تا موږ بیا چې کوو د سر نه
بلې افغان صاحب تاسو خو خپله ټولنه هم لري په دغه ټولنې کې په خپلو کې سره راټولېږئ پر خپلو ستونزو بحث کوئ
مخکې موږ اتحادیه درلیدله همدې مایبینو ریاست کې موږ اتحادیه درلیدله بله ورځ یو سړی راغی یو یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی موږ ناستلو موږ اتحادیه وه دلته موږ ناست یو سړی راغی موږ ته سلام واچول موږ ول وعلیکم سلام خیر راغله قاري صاحب مخترمه و خیر اوسې وایي تاسو چې دغلته پراته سئ وایي تاسو د تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي نو موږ ورته وویل چې زموږ څوک پوښتنه نه کوي موږ وایي ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال موږ دې پلو پراته یوه پلو ریاست دی مال موږ ته کومک مومک نه ورکوي پوه شوې موږ سره د مور د میرې چلن کوي هغه چپل ولاړو هغه عمر اجتماعي رئیس هغه ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ خو دا هم افغانان دي که نه پنجابیان خودي دي دا هم د افغانستان دي که نه هغه بس چې هغه سړی چې لاړو هغه ول هغه د استخبارات سړی و هغه چې دا ریاست نه وتی و بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی موږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی بیا زموږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو اوس موږ تیټو پتره کړي اوس موبایل کې موږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وړم کور ته که زما کرې نه هغه ما ته راوړي نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو پوه شوې ډېر مایبین زموږ وږي دي پوه شوې د شپې وږي سې ملي بچو سره
بل افغان صاحب د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده
موږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار راکړی دی یو دفعه لس میاشتې مواد واغستلی یو دفعه شپږ میاشتې واغسته بس نور موږ سره مؤسسې لاره نه وښي موسسې والا موږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ د معلولینو کتابچې لرئ زه خپله اول دغه یو خو سره سلیم دی هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم څو دفعې خپله نو ما ته یې ویلی دی چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ تاسو سره موږ کومک نه کوو تاسو د مایبینو کتابچې لرئ تاسو د کال معاش اخلئ نو ما ورته وویل چې قاري صاحب مخترم اوس زمونږ دومره معاش نه دی هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي هغه منه کور کې را ورکړو که هغه موږ دواخانې والا ته ورکړو که هغه موږ چای بوره غوړي واخلو دا موږ کم سر ته ورسو دا دېرش زره روپۍ مال زه ته مایوب او زه جوړ سړی یم مال زه تا ته د کال دېرش زره ورکوم ته دومره نرې ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه ته په دې دېرش زره روپۍ باندې د کال چې تا ته معلوم شي وایي زه زه وایي ځان ویسي ځئ موږ ته وایي ځان اوسې ویسي ځئ موږ ته دغسې خبرې کوي
بلې افغان صاحب معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي آیا دوی کولی سي چې هماغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړی دی ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرې ته دغه جوړه کړی دی څوک یې نه نیسي څوک یې نه نیسي دا د مستیفان وایي مګر عملي نشته دا عملي نشته ننګرهار ما ته مکمل معلوم دی آینه په آینه معلوم دی زه خپله ولایت نه شل دقیقې شل قدمه دا قومندانې امنیت قومندانې سره زما کور دی دومره ترېنه لرې یم نو داسې پوه شو ننګرهاریان ما ته ټول معلوم دي پوهنتون یې وویل هر شی مکمل خلاص کړی دی خو څوک وظیفه نه ورکوي ورسره دنده نه ورکوي پوه شو دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کېږي څه احساس کوي
مایبین خو بس الله ته غونډه شو غونډه ورځ غونډه شپه الله ته جاړي نو الله هم پوه شي غږ واوري نو دا خلک زمونږ غږ ستوري دا دې خلک موږ سره موږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي یا بله ورځ ما ته وویلله د افغان صاحب وایي دا زمونږ غږ دغه که چې دغه ازادي راډیو د خوانه وایي چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی خو زما وایي لمبره میلان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه زه وایي ډېر سخت مشکلاتو سره یم او د وینې چربي م لرم دوام نه لرم پیسې م نه لرم او دولس ماشومان مې دي وایي دا یو خرڅوم خپل دوا کوم خپل مشکلات رفع کوم وایي څنګه وکړم څوک خپل ماشوم څه مشکلات نه لري څوک خپل ماشوم خپل چې زړه خرڅوي په مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅي او خپل مشکل را پکې. نو ما ته ویل زما لمبر هم اعلان کا هم زه دا کار مې ونه کړم. زه خپل په ډېر سختو دردېدلم، ډېر سخت خپه شلم په.
بلې، تاسو چې په ټولنه کې په دغسې وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغسې مایوسونکي شرایط وي، څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې، ورځني ژوند باندې؟
مشکل خو ډېر سخت، بوجه مشکل لري مې بین. زه خپل خو ډېر مشکلات سره مخ شوم او ډېر مشکلات لرم. زه خپل به دا مې ډېر خلکو ویل، له خپل مې درته دردونه ویل، له زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما. زما یو لورکی سینه او بغل ده، نن شپه مو مورز ده، باور وکه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم. که دغه ماشوم ته زه او ته درې ورځې دوا وانخلم، دا ماشوم شاید فامیل دغه شي، ځان ژوند دغه کې ژوند وبیلي پوه شي. نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي، ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو، څه نومېږي، مونږ تاسو سره قرض نه کوو، تاسو مخکې معاش درلیدله، مونږ ته معاش راکوله، اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ؟ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي. ډاکټران هم پوه شي، مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله، اوس ما باندې نه لري. وایي مخکې د بنډلې اغستل، اوس پیسې سره نه شو چې شي واخلم.
بلې، تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي؟ کله چې په ژوند کې هیله امید نه وي خو ژوند ډیر تریخي ژوند، تاسو خو به اتمن دی وی هیله یا په یو امید باندې ژوند کوي، به ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو ښه راتلونکي لپاره؟
زله مې سبای په دغه کې چې کور الله ته ګورم، کور نه وځم، مسایل اخلم، دا غونډ کوڅه خار بازار ګرځم، خپل فام غلطوم، چې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړه دی. بس غونډ ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخم، دغه مشکل مې پیدا کړه دی تکلیف. نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لرم پوه شي. ګیره تل راته کور کې دی، سینتره مور راته په کور کې دی، یو موتاد ورور مې راته په کور کې دی، موتاد ورور مې دغه ماشومان را باندې ما باندې مسره سلو پنځه بچیانې دي، مخکې پولیسو کې اردو کې، هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو، هغه ماشومان په مونږ باندې دغه دي، نهه ماشومان مې خپل دي. زه خپل ډېر سخت د کور مشکلات ډېر سخت لرم پوه شو، ډېر مشکلات لرم.
بلې، اکثره کسان ډېر قوي وي په دغه حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري، نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سختو شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډېره بریالي وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخېدل؟
غږ جګه او خپل منډې تړې کوو پوه شي. نو ډېر نور مې کې مشکلات سره، ډېر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډېر اندازې نه ډېر پوه شي.
بل افغان صاحب، تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ پښیمو د لاس اور کړی؟
تر خو د لسوالې تسلل ما تذکره می جوړوله یو تو کال مخه دل تروانه مم دې سره غاړه کې، بس رکشا کې ناسو ما سرک د غاړه مې نو ولولو، دا تخپیره ګونه راته دواړه وشکونه، دواړه خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلې ما بره
دا ماين په خوانی وو ک په دې ورستوي کې تل چا ځای پر ځای کړیو،
بس سره غاړه دې مینو نور نه پېګم چې وخت دا غشو او سو کال مخ کې شو او په ما غورس کې شو او کومه وخت او وخت ما ته معلوم نه ده.
له څو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي؟
نه اوس کو تقریبا ډیر کلو نه اوس
شو خاطو کله بکیږي
اتل اس کال کیږي
او خپل څو کلن یست؟
خپل 2 کال.
بله، افغان صاحب، یو واستون ز په افغانستان کې په ټولنه کې دا ده چې خلک، البته ځینې کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي، دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل ده که اوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته؟
او څوک ورته ګور وایو، څوک ورته یو شی وایي، څوک ورته بل شی وایو، دا غلط غلط نمونه ډېر شته په ننګرهار کې. مګر مشکلات خو ما درته وویل چې ما چمایف شولې بیا غنوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګډ وایو، څوک درته چارپای وایو، رنگارنګ نمونه خلک در باندې ښه
خلق ایک دی او ابغا زمنگ خپل افغانان لکه دا نه وای چې دا الله تعالی ته نه دغه پیغسی دی او دغه مشکل ورته مخ کې کړه الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بلې مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي، څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي چې هغوی څه باید وکړي، خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څومره مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړه چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله، وای دا د محکمې ته دې راشي پیشنهاد دې وکړي دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي هغه سړی به بندي شي چې چا ورته غلط نوم واغسته. مګر هماغسې نه دی، هغسې زه خپله زموږ دوستان څو بار تللي دي محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې که نه نو دسې ورته داسې ویلی دی، هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خپه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی سي، څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی الله تعالی ته نخپې اخیستې دي، تاسو ورته کاکا ووایي ماما ووایي، نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي، بد الفاظ دي نه کړي، دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي چې معیب ته کاکا ووایي ماما ووایي، هغې نه خو الله تعالی نخپې اخیستې پوه شي، بنده خو نه دی تېنه اخیستی خو بزګه چې د میچ ته کی ورته دا زمونږ ډیر ښه دغه د مشران دی باید خپل کورنۍ ته وسته دي خپل ماشومان ته د تربیه او تعلیم ورکي، نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته، ټول ماشومان مکتبونو ته منځي ټول هم دغه اوزګار دي کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي، نو دغه اوس ټول ماشومان هم دغه ټول بد الفاظ کوي که مخکې هغه ښه و هغه مثبت شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي، آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه زمونږ موږ زه چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي، نو هغه به ما سره څه کومک وکړي که نه هغوی خپله مشته ګروان دي پوه شي، کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لاس نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و، هلته بېچاره ټیکسي چلوله بیا ما سره په واټساپ نه دی بل چا په واټساپ باندې تماس وینووله، نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل، زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړله، زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم، زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي، نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي، اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي، ټول خلک په تیښته کې دي پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي، که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي ټول مالداران جوړوي تښتي، $1000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېده لاړو، په تیاره کې کېناستله ټول کورنۍ سره لاړو همدې افغانستان نه تیاره چې شو $1000 یې ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی سي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته، ما نه ورکوي ورته، کار نه ورکوي، بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسي؟
بس خو موږ هم د دې افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو، پوه شئ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی، او دغه مشرانو باندې غږ کوو موږ چې مؤمنین باندې غږ کوو، مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه 4 ولایتونه معلولین دي، شهیدانو کورنۍ دي، که د تاسو دي که د جمهوریت دي، د دغه خلک د لاسنیوی وکړي او د دغه خلک د عزت وکړي پوه شي، دغه خلکو ته دي اوس ویلچرې ورکړي، داسې معلولین موږ لیدلي دي او سامان افغانستان کې نه راځي، کومک څوک نه کوي، ویلچرې نه لري، ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي، ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي، بېچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شي، مخکې کومکونه کول، ویلچرې راتللې، سایکلې راتللې، کومکونه کېدل، اوس څوک نه ورکوي پوه شي، نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بېخي جدي واوري چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دي ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو، موږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکو چې موږ یو سړی چې موږ په لاس کې یو سړی چې موږ ته یو ځل جان وایي، موږ ورته سل دفعه جان ورته وایو، نو دوی موږ ته یو دفعه هم جان نه وایي، نو موږ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو؟
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړه، پر خپل ستونزو مو خبري وکړه، د غراز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
خوشاله اوسې. ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام، په دواړو الله سلام.
د ازادي میلمه